د تاسو په شپږم میاشت باندې ومنل سولې. هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلکې ژمنه وکړه چې بالاخره د عملي کولو لپاره به په ټول هېواد کې پروګرامونه ترلاسه نه شي دا ژمنه وسوله. د افغانستان د علماو شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېره قوي فتوا صادره کړله. هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړو چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي، د نورو علماو، قومي مشران، بېلابېل مدني ټولنې او نور کسان. د دې کمیسیون وظیفه به د افغانستان په بېلابېلو سیمه کې باندې ولر وژنو په ځیز باندې بنیادی او اساسي مبارزه کوي. دوم شی هغه د سی منګه یو لسی ډالر منځته کړل چې دغه د ناوړه وژنو په ځیز د مبارزې ډالر نمیږي. د دې وظیفه په دابسي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او بیلابیلو سیمه کې لري پروتو سیمه کې د ناوړه وژنو په ځیز باندې مبارزه کوي. پروګرام دغه د کمیسیون او د دې ډلې چې عملاً خلک دې ته مجبور کی یو دې ته آماده کی چې ناوړه وژنو ته په عمل کې نه وای.
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کوم مبارزه کوي د دې پر ډول کراته وغږیږئ چې څه ډول مخکې وړئ. مثلا یوې سیمې یوه کلي ته ورځئ، خلکو ته وایئ چې ناوړه دودونه بد دي، مه یې پالئ. که دا ډول وي خو تاسو مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي، خو بیا یې هم پالي.
په عموم کې دا ښه خبره چې تاسو دا بد کړې، ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی، ځکه هغه رواجونه چې موږ پوره مبارزه کوو ټول پیږي چې بد دي. موږ په داسې لارو باندې کار کوو، په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو ته یو چوکاټ رامنځته کوو، په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو، یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بلاخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي، د هر قوم مشران، د هر سیم مشران، او وایي چې دغه رواجونه بد دي او له دې نه ورسره دغه رواجونه ته موږ احترام نه کوو، د دې رواجونو پیروي نه کوو. یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکي.
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي، بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووزي. خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او په څه کې د دوی او نورو ګټه ده. که داسې وکړي ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګ مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو په لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ژمي پر اتګه او هوا سړېدو سره په یخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمي نه په استفادې سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. بلخوا په یو شمېر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ژمني عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایي ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به ځواب کړي. تاسو سره کلیوي ستړي مشي جنرال صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدا سره به دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چلته یخنی زیات شي، سړی سیمې دي، هلته به اضافي تر څو د اوړي پر راتګ یا د بهار پر راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسو دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورې، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې په هغه کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړی و. په هغه کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په اوړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلود، هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفق دو دپاره څو برخې دي. یوې عملیات شفق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وې په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غختل کمالتیا لپاره د هغه د تکمیل لپاره مونږ باید په ژمی کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې مونږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو مونږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمی کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې انشاءالله په ژمی کې په دې باندې مونږ کار کوو، او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي، او په نورو برخو کې به مونږ ټول اردو په ژمی کې اکمال کړو، خون او روزنه به قوي کړو، او هغه مشکلات چې مونږ په اوړي او پسرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمی کې دغه وظایف مونږ اجرا کړو د پسرلي لپاره، چې په پسرلي کې مونږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې مونږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمی په موسم کې یوازې تاسو ځان قوي کوي او که نه په دغه برخه کې جګړه کوي تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تاسو ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفق دي. په عملیات شفق کې مونږ صحاوی قلی اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندوز واکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن مونږ 13 د کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ مونږ هوایي قواوې د دې تر څنګ چې مونږ صحاوی قلی اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن مونږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړې دي. یا د دې تر څنګ مونږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه مونږ درې د شپې عملیات اجرا کړې دي. نو دا عملیات شفق دي. د پلان د شفق یوه برخه عملیات شفق دي، او هغه عملیات شفق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی، هغه مونږ په ژمی کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه یې ویسو، امنیت هلته تامین کړو، او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې پسرلی کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرل او څنګه؟
ګوره مونږ شپنی عملیات خو مونږ دوامدار اجرا کړی دي او لروي. مونږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 4-5 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان واغه آزاد کړ. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ مونږ په لزګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوی دي یا نیول شوی دي او یا ټپیان شوی دي او یا د دوی مرکزونه
له معمول نیوه کم بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي پکې زر
شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوی وه، مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعاً شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې 4 کسان وژل شو.
ګوره زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثرترین عملیات دی په دی اردو، او په هغه کې ډېر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه ده، بده جګړه ده، په موږ تحمل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب، معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوې سیمې کې عملیات وشي، هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمې بیرته دغه وسلوال راځي او عملته فعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې هغوی د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هماهنګي نه ده موجوده د نورو ارګانونو سره؟ څنګه
اساسي خبره ده؟ د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوه شي، کچېری جبهوي جګړه وې ده چې هغې خواته دښمن دی، دې خواته مونږ یو، بیا دغه ستاسو خبره ده بېخي صد کولو چې مونږ د دښمن نه کوم ځای نیولی وی، دښمن شاته تلو، هم سیمه مونږ نیوله، هغه به زمونږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلایي جګړه ده، دا هغه مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو کې.
اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي چې عملیات
نه قطعا زه دا تاسو سره نه مانم. ګوره تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو په بانډو په خارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی، په کمیس پرتوګ په څپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې مونږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي، ترنه څادرې په اوږه دی، راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس مونږ په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي، او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی، که د هندوستان او د پاکستان اردوم راولي او د روسي اردوم سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي، چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو، هلته فوراً باید ولسوالو، قومندانو، مثلا سارنوالو قاضی او دا او دا محکمه خونزی دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي، مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي، په دغه ورخ کې دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
ولې تبلیغات تا غوي زه تاسو ته وایم د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کوم سوال ته لاړ شو ته خې ډیر
د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی غوي موږ باندې قوي وو، مګر دا دوه درې کاله کېږي دښمن تبلیغات زموږ نه ډیر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي او تر ډیره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نه شو، دغه مسله تاسو ته څومره
سوال پوس ګورش تاسو ګورئ یو ورځ تاسو راشئ وزارت دفاع ته زه تاسو ته وښایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 150-200 موټر دي دا زموږ قلي اردوګانو ته روان دي اکمالات،
مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری له لارې اکمالات
د دې تر څنګ موږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټوله ورځ مصروف دی په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډېر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت دی زموږ غرنی هیواد دی، په دې کې مشکلات ډېر زیات دي، زموږ هوایی قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دي، تجهیز شوی نه دي چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته زموږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتره موازه پیشي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کېږي د هغې تر څنګ یو بله پېښه رامنځته کېږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفېږو. زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواوو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی، افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوي دي. زه درته وایم چې مشکلات یې د جګړې آباد سیاتي. ما نن تاسو ته وویلی چې په 14 ولایتونو کې موږ 12 ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو، 3 شپنی عملیات لرو، 12 هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره دا آباد تر ډېر حد ډېر لوړ دي، نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کېږي کوم نواقص رامنځته کېږي دا په دې معنا نه ده چې خدای نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نه وي غوښتې چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کېږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډېر جدي کار
وکړي. هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي، مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ، دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان یو. لامل یې په څه کې ګڼي؟ ډېر زیات سقوط نه رامنځته.
زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطن سقوط ونه کړي، زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کړي، مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې د ملکي هوایي چلان یو د برازیل الوتکه ولې د 80 نفره د فوټبال ټول ټیم کې مړ شو.
هلته ډېر کم استثنات
رامنځته، د ملکي هوایي چلان دا الوتکه وه چې باید قطم سقوط ونه کړي. الوتکه چې په هوا باندې الوزي د ژوندۍ ماشین دی. زه موافق نه یم چې سقوط وکړي. زموږ قومان سید قلی اردو پکې شهید شو، زما هم سنفي و، ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و، د ورور نام راته زیات و، مګر مسله دا ده چې جګړه ده. زموږ یو هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې 1 ساعت پرواز وکړي 15 ساعته پرواز کوي، 6 ساعته پرواز کوي، د شپې پروازونه کوي. زموږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو. خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې، اصلا توجه ورته نه کېده، اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي. په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو، هم ترانسپورتي الوتکې لرو، هم بالی ثابت الوتکې لرو، هم د کشف الوتکې لرو. که انوای ماته وي زه درته ټولې ویم، یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړی، مګر دا کافي نه دی، بسنه نه کوي. د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړي وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پښو باندې ودرېږي. د دې بځای چې موږ دوه درې نوالو هلیکوپتر لرو، موږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو، منظم ورکشاپونه ولرو، منظم فابریکې ولرو د ترمیم، چې هوایي هلیکوپتر چې 1 ساعت پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي، یو وری باید ټول وکتل شي. بیا هوایي هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د دې معاینه وشي وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه چې وکي څو ساعته پرواز باید اساسي ترمیم وشي. مګر موږ یو هلیکوپټر چې کله اوارس پیدا کوي جدي موږ هغه هلیکوپټر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو هلته ترمیمي بیرته راوړي. ګوره داسې مشکلات هم موږ ورسره لرو، د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته. مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې دي، زموږ پیلوټان قهرمانان دي، شهیدان شوه ټپیان شوي دي، د خپل سر په بیه خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت.
ډیره مننه کورودن. درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرته برابر کړو.